په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې هر کله کوم. ترونی مو بجو به د افغانستان سیمه اونړی له مهمو پیښو خبر شي. لومړی لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د وروستي فرمان پاړه چې خوځو ته امر کړی مخونه د په بشپړ ډول پټ کړی سخت اندېښنه خي. خغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان خوځونجونو سره پر خپل ژمنو ودرېږي او د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لمخې دي په دې برخه کې خپل شوې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم پرون ناوخته دا پریکړه د طالبانو له ګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلله چې د خوځونجونو د حقوقو په ګډون یې ټولو افغانانو د حقونو د درناوي او ملاتړ لپاره کړی وو. د طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغانو خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وايي د ملي مقاومت جبهې په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملی حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دوی په ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهه په نامه هم څوک نه پیژنو، البته باغی او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلای دا کوي. په عملی د میدان کې خود سنل لکی خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
تر دې مخکې د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهې په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې او ځنیو سیمو د نیولو ادعا کړې وه. د طالبانو د ویان مرسیال انعام الله سمنګانی پرون په خپل ټویټر کې د پیغور په بڼه لیکلي هغه کسان چې واشنگټن، لندن، برلین او پاریس ته رسیدلي افغانان د جګړې ته نه تشویقوي. هغه ویلي دا کسان دي د پناه غوښتنې لغوه او افغانستان ته راشي او په مقاومت دې لاس پورې کړي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له 1300 زپلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندوی توکي لیږدولي دي. د سفارت پرون ویلي مرستې باید چې د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابر شي پر اړو کورنۍ وویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنۍ سره بشري مرستې کړې وې. د اوکراین پاوز وایي په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پاوز وایان سرګي براتو چوک پرون شن بیا د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندو یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچني ټاپو نسکور کړل شوی دی. روسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د یمن چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه زواک دوه قومندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوک غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پیښه شوه. چارواکو پرون شنبه وویل شخړه د پنجشنبې ناوخته د ازواله ولایت د امنیتي کمربند په نوم د زواک په مرکز کې پایل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغو ملیشو زواکونو مرکز دی چې د متحده عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفادار دي. دا زواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14، هرات اسمان زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 60، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22.
ازادي رادیو ته غږ یاست. ورځ مو په خیر. نن یکشن بعد 1400 لومړی لمریز کال د غوی اتل لسمه چې د 2022 میلادي کال د میل اتم سره برابر ده. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو جدي سرغړونه بولی.
This latest order by the Taliban.
د طالبانو دا تازه فرمان د شوزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ ورستۍ مورید دی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستۍ ورختونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر و ډیر شتنو ته لوړ شوه.
د ورستۍ سیلابونو لامل د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کس شهیدان شوي او 20 کس زخمیان شوي.
افغانستان مو د تخلیه پروګرام لاره د وټلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس میرمن جیل بایدن رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویا هیوادونو چلند ستایل دی.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ خبرونه پر وپان هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. پر خوځو د بشپړ حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو تازه طرحې په افغانستان کې دننه او بهر د ګڼو کسانو غبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو مشر راهي دربار وایي په کار د هغه هیوادونه چې د خوځو د حقونو ملاتړ کوي په دې اړه یو بیړنې غونډه راوبولي. یو افغان میرمن او د میدان خار په خواني خارواله ظریفه غفاري بیا وایي حیران ده چې طالبان جنت او دوزخ او دین یا بيدني یوازې د خوځو په ظاهر پوري تړي. عصمت ساروان او نور تفصيل.
د بشری حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر شزو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban
د طالبانو دا تازه فرمان د شزو او جنو له حقونو د طالبانو د جدي سرغړونو د لړۍ اورستۍ مورید دی. دا په بیړه د نړیوال ټولنې ځوابي اقدام ته اړتیا پېښوي.
د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان شزو عملی کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یو طرح هم جوړ کړي او په کلیکل شوی د مسلمانو اسیدو او بالغو شزو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. د میدان شهر په خوانی شهرواله ظریفه غفاری وای نه په هیڅ چې طالبانو ولی هرڅه یوازې د شزو په ظاهري بڼه پوری محدود کړی دي.
زه خو نور افغانستان کې د نننۍ ملایانو د مذهب ته ایران پاتې چې ولی جنت او دوزخ عزت او بی عزتي ننګ او بیننګي حتی دین او بدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زمونږ په پلو زمونږ په کالای او پوری تړي او که رښتیا د ټول مونږ پوری تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه په لاله لپاره لا هم ژوند کوي.
د بشري حقوقو د څار په نړیوال سازمان کې د شزو د حقوقو د برخې مرستیاله هیدر بار وړاندیز کوي په دې اړه باید د شزو د حقوقو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلن خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should
د شوزو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یو بیړنۍ غونډه راوبولي چې د شوزو او جنونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ګډه تګلارې جوړ کړي. په دې تګلارې او پلان کې د څارنه او مجازات شامل وي.
د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې یو وخت د شزو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره فعالیت بیا پیل کړي پر شزو د حجاب د اجباري کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یو دودیزه ټولنه ده او لوړان دي شزو حجاب رعایت کاو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازولې مشر وان براند هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چیلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د شزو حجاب ورته مهم ښکار شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر شزو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوی چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارول دي. ګنیش زی له دولتي ادارو له کارکولو منشوي انجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او شزي له محرم پرته په لوتکو کې سفر نشي کولای.
د خوځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه خبرګونونه داسې مهال زیاتی کی چې طالبانو تر دې مخکې هم داسې فرمانونه صادر کړي چې لکبلی پر خوځو د حقوقي پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسی جرګې له پخوانی استاذي شکریه بارکزی څخه د مرکی په پایل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو تازه فرمان صادر کړي.
د طالبانو نه تنهایی وازې د اجباری حجاب فرمان بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پرنجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بالاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کی، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرې، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملی زمینه ورته نه برابرې، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط، تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کی. ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې، زه فکر کوم چې دا ستره جفا ده هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
شکریا بارگزی وچی د خوځو د حجاب د اجباری کېدو په اړه د صالح محمد صالح پختنی ځوابوله.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یو چا وایي ورستیو درنو ورختونو سیلابونو په افغانستان کې تر 300 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونو او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره سیلاب ځپلو ته د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت وایي د مړو شمیر و ډیر شته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وی لاتیر سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړي چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اټکل کړي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د غیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویل له تېرې اونۍ 1270 کورونه تخریب، 410 کورونه څنا څه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد وی له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوې دي. د حوادث وزارت په همکارۍ او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دی په دې کې سره میاشتو د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بې ځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلي دي او زیان ورته اوښتی کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سایق ازادي راډیو ته وویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د وروستیو سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسه شهیدان شوي او 25 کسه زخمیان شوي دي او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3040 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو سویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل سوي لارې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته د سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایلی دی. جل بایدن له ځینو اوکراینی پناهغښتونکو، امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتلی. تفصیل یې له اجمل آن نورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندوی سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن مېرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندوی سازمانونو هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بې ځایه شو سره روان دي. هغې د اوکراین له ځینو بې ځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یونیسیار وای د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 8,000 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا د دغه هیواد له لارې نورو ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هره ورځ شاوخوا 1,000 اوکراینی وګړي له سرحده تر تیرېدو وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون خارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې ادعا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یو وزیر مې نابوده کړي چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوه میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجهه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ پراخ کړکیچ رامنځته کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د تخلیه د پروګرام لاله افغانستان یو شمیر وتلی افغانان خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمندي لود. یو شمیر چې په بیلا بیلو کمپونو کې پراتی دی وايي ان بهر ته د وتو اجازه هم نه لري.
سلام علیکم. خوښ
د ابو ظبی په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندانو مرکړی دوی چې لتی راتو میشتو راهیس په دغه کم کې دي ان بهر ته د تک اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همي برخلیک ورته معلوم کړي. قادر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنوي کلتیر دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابو ظبی په کم کې لتیر او تو میشتو راهیسه پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
لبد مرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کاری د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري موږ هیله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
وخت چې زمانه از کمپینو جات پیدا میکنه.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وای د طالبانو لراته ګوډان دی په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2022 کال د سپټمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابو ظبی یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي، خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیاد هست ولی امیدواری کوچک هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خوت. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
او پاتې لس دقیقې اسمت سروان سره سو مهم تحلیلي موضوعات واوري.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی بخښه تموز اسمت ساروان هر کله کوم. د دولتي اسنادو د جال کېدو په اړه د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لمړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جال کېدو په اړه په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جال د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندیښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنون کې د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او ترڅنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جال او فریب په تور یو شمېر کسان نیولې او د ډېر ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلې ده.
زمونږ یو خور و، مونږ د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسولینو وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امر رسانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځه لس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د علاقې وخت درې میاشتې تیرې شوې، خو د نکاحتونو ویش په ټپه درېدلې.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کلیکي. د برېښنایي تذکرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. دا کېدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بیلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېرې دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 28مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جالي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. لدې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې دی ورسمي او په جال د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی،
جال او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپ، لیسنس، جالی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولې او هوادوالو ته فجال او تصویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایاند واکتا د دوی لرسیدو او یا هم تیر یو میاشت کې په دې تور د نیول شوی او کسانو د کرا ارقامو د شریکولو په برخه کې لجمونو سره سره ازادي رادیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار تلټون پر ځای جال او تصویر کولو ته اړ کړي دي؟ د چارو شالون کې خالد سادات،
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخکوري.
بشیر صافی چې د امریکا په اسپین په هانتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کوي، وايي طالبان د حکومت ولې لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تصویر ته مخه کړي.
هغه څه چې د ده په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی حادثه دا و چې هر سجر ټولې دولتي چارې بریښنایی کړي او دا پړاو یې له جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلې کلی دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په ورستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼه لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارد مخه پرې بي باور ده تعامل نور هم پیچلای کړی. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خويندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملی کېدو طرحه کې راغلي چې چیرته یو ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نخا او مشر ته توصیه وشي. خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپیژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بیلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځیدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې لمرستو محروم شي چې هیواد په یو تر ټولو سخت بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک